محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، په دې سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نور ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1402 هجری لمریز کال د عقربیا لړم د میاشتې 25مه نیټه ده، چې د 1415 هجری قمری کال د جمادی الاول له 2مې او د 2023 میلادي کال د نومبر ل 14مې نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ یو څو مهم خبرونه دروړو. ورپسې د الشفا روختون په پوځي اډې بدلول او لغزې د فلسطینیانو د استلو کوشش تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د خواجه عبدالله انصاری مناجات یعنی لمانځنې اورېدل شي. د خبرونې په دوام کې به درته د رڼا سرچینې پروګرام وړاندې شي او بیا هم یوه ځانګړې وینا اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وبوسه راځوله یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: امیر عبداللهیان د انټونیو ګوتریش له ځانګړي استازي سره ملاقات کړی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان په شفا روختون د صهیونستانو حمله عین جنگی جنایت وباله. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه ترسره شوه او صهیونستانو د شفا روختون د اوبو اصلي پایپ لاین چاودولې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل: د ایران د بهرنیو چارو وزیر سویټزرلینډ ته د سفر په دوام کې د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره ملاقات او خبرې ترې وکړې. د ایران د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د یو پلاوي په مشرۍ د غزې د حالاتو په حکله په جنیوا کې د نړیوالو سازمانونو له یو شمېر چارواکو سره د لیدو کتو په موخه دغه ښار ته تللی دی، پرون یې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي ګیر پیډرسن سره ملاقات کړی دی. دغه غونډه د غزې د ستونزو د هواریو، د دغې سیمې اوسیدونکو ته د مرسته رسونې او هم د سوریې د ستونزو د ختمولو لپاره د ایران د خارجه وزیر د سفارتي فعالیتونو په دوام کې ترسره شوې ده. د ایران خارجه وزیر پرون په انساني چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال، د نړیوال سره صلیب له مشر، په بشري حقوقو کې د فعالو نړیوالو سازمانونو له سفیرانو او نمایندګانو په شمول د ملګرو ملتونو له ګڼو چارواکو سره کتنې کړې دي چې ټولې د غزې له مظلومو خلکو سره د مرستې او د صهیونستانو لخوا د فلسطینیانو د بوګنوونکې وژلې د مخنیوي په موخه وشوې. دا ویلو ده چې په غزې باندې د صهیونستي رژیم په بریدونو کې چې د اکتوبر له اوومې نیټې څخه پیل شوي او تر اوسه دوام لري، څه باندې 15,000 فلسطینیان شهیدان شوي او 29,000 زیات زخمي شوي دي. د ایران د خارجه وزارت ویاند د غزې په شفا روختون باندې د صهیونستي پوځیانو بوګنوونکې حمله د جنگي جنایت عینی مستاق وباله چې باید په نړیواله کچه محاکمه شي. د صهیونستي رژیم پوځي ټانکونو او ګاډو پرون په یو څرګند تیری کې د غزې په الشفا طبي کمپلیکس یرغل وکړ او د دغه روختون په انګړ کې پراخې ډزې وکړې. لزګونه صهیونستي پوځیان په جنگي تجهیزاتو او وسلو سره د روغتون ایمرجنسي برخې ته ننوتل او د ناروغانو او زخمیانو د کوټو ورونه مات کړل. نیواګرو پوځیانو همداشان د الشفا روغتون په لویدیځې برخې حمله وکړه او هلته موجود د روغتون ورونه او دیوالونه یې وچودول. په دې لړ کې د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی په سوشل میډیا کې ولیکل: د صهیونستي رژیم پوځ د اکتوبر د 8 نیټې د ماتې په نتیجه کې داسې سخت گزار خوړلې چې اوس هڅه کوي په دروغجنو کیسو سره خپلې بریاوې سترې کړي. غزیات کړه په روغتونونو او درملیزو مرکزونو کې د مقاومت د اډو د فعالیت په حق له دروغجنې ادعاګانې او صحنې په غزې کې د صهیونستي رژیم د جنایتونو د دوام او د بې پناه ماشومانو د وژلو لپاره یوازې یوه پلمه ده. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه شوې ده. د اقتصادي ملګرتیاو او څو اړخیزو همکاریو او سیمه ایزو ارتباطاتو د پراختیا په موخه د افغانستان، پاکستان او ازبکستان اړومبنۍ درې اړخیزه غونډه ترسره شوه. د ریډیو پاکستان د خبری سایټ د رپورټ له مخې په دغه غونډه کې چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر ګوهر اعجاز، د افغانستان د طالبانو د حکومت د صنعت او تجارت د وزیر نورالدین عزیزی او د ازبکستان د وزیر اعظم د مرستیال په ګډون په اسلام آباد کې ترسره شوه، لورو د تجارت په برخه کې په پراخه پیمانه د سیمه ایزو ملګرتیاو جاج واخیسته. د پاکستان د خبری سرچینو د رپورټ له مخې د سوداګری خنډونو کمول، د ګمرکي مسایلو ساده کول او د ریلی او سړکی ارتباطاتو د شبکې د پراخولو له لارې له پولو بهر تجارت د پاکستان، افغانستان او ازبکستان د دغه اولنې درې اړخیزې غونډې مهم چورلیزونه وو. له پاکستان د افغانستانی مهاجرو د استلو لپاره درې نوې سرحدونه خلاص کړی شوې دي. د اسلام آباد حکومت په دې وروستیو میاشتو کې له پاکستان د لکونو ناقانونه افغانانو پر استلو سربیره د افغان تاجرانو پر ترانزیټي شیانو هم محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي چې له پاکستانه د افغانستانی کډوالو د استلو د بهیر په ګړندې کېدو سره د هغوی د استلو په موخه درې نوې سرحدونه خلاص کړی شوی دی. هغه څرګنده کړه چې دغه سرحدونه په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې پرانستل شوی دی. د پنجشیر د قانون او پټرولیم لپاره د طالبانو مشر مولوی قاسم امیری د دې ولایت له والی حافظ محمد آغا حکیم سره په لیدنه کې ویلي چې د دې ریاست له لوري په پریان ولسوالۍ کې د زمرودو سلویخ نوي قانونه کشف او سروې شوي دي. سرچینې په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پنجشیر زمرود او نور قیمتي غمی په نړیواله کچه مشهور دي. لسول لسیزو راهیسې د دغه ولایت جنگ سالاران د دې سیمې د قیمتي ډبرو د زیرمو په خپل سری کیندلو او هیفومیل تورن شوي دي. خبرونو ته له تهران راډیو څخه دوام ورکوو. د لبنان د حزب الله مرستیال مشر په یوه وینا کې ټینګار کړی دی، موږ له اسرائیلو نه ویریږو او کله لبنان او حزب الله سره د جنگ پریکړه وکړي نو د دغه رژیم د پرځولو لپاره به په خپل پوره قدرت سره ورسره مقابله وکړو. د سید حسن نصر الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په یوې وینا کې ټینګار کړی، کله چې د اسرائیلو د رژیم لخوا زموږ خلاف یو جنگ شروع کیږي، په خپل پوره وجود سره د ځان له دفاع پرته بله چاره نه لرو او په همدې وجه که جنگ جوړ شي نو له موږ نه پوښتنه نه کوي چې ولې مقاومت کوي. له صهیونیستي رژیم سره په هر جنگ کې بریالي کېدای شو. هغه زیاته کړه په دې حکله چې آیا جنگ به وشي که نه، باید ووایو چې دا موضوع د غزې په حالاتو د جنگ د پیلولو لپاره د اسرائیلو په فیصلې پورې اړه لري. په غزې کې د الشفا میډیکل کمپلیکس مشر وویل چې صهیونستانو دغه روغتون ته تلونکې د اوبو اصلي نلیکه وچودوله او اوس هلته یو څاڅکی اوبه هم نشته. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلمیا وویل د صهیونستي رژیم پوځیان لا هم د روغتون په ځینو وارډونو کې موجود دي او درملتون ته د تګ اجازه نه ورکوي او هر څوک چې خوځي ډزې پرې کوي. هغه زیاته کړه د روغتون د ټولو برخو او واردونو اوبه، برېښنا او اکسیجن بند شوی دی. ابو سلمیا همداشان وویل د صهیونستانو د روغتون د اوبو اصلي پایپ لاین چودولې او اوس په دې روغتون کې یو څاڅکی اوبه هم نشته. هغه همداشان زیاته کړه وتوانېدو چې دوه اتیا مړي خښ کړو او شپېته نور مړي په ایمرجنسي وارډ کې پراته دي چې نه یې شو دفن کولی. او وروسته خبر دا چې د کرکټ د نړیوال جام په اړومبنۍ سیمی فائنل لوبه کې د هند لوبډلې نیوزیلینډ ته په اویا منډو ماتې ورکړه او د 2023 د نړیوال جام د اړومبنۍ ټیم په توګه پای لوبې یعنی فائنل ته ورسېده. د دې سیالۍ پچا د هند ټیم وګټله او غوره یې وبلله چې اړومبنۍ بیټنګ وکړي. هندي لوبغاړو د 500 اوورونو په پای کې په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي یې سوځېدلي وو 390 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویراټ کوهلي د خپل هیواد د افسانوي لوبغاړي سچن تندولکر د 9 سلیزو ریکارډ هم مات کړ. پرونی سلیزې په یو ورځنۍ سیالیو کې د کوهلي د سلیزو شمیر 500 ته ورسوه. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
تهران رادیو میناوالو زمون سیاسي تبصره د الشفا روختون په پوزي اډي د بدلولو لغزي د فلسطینیانو د استلو د هلو زلو په حق لدنو پامرته وکړي. د غزي ترانګي د استوګني په سیمو بمباري او پر د غروختون د صهيونستي پوزانو د حمله له عمله په الشفا روختون کې د یو شمیر ناروغانو شهادت د غزي د جګړې په حق له وروستیو دردونکو خبرونو څخه دي. غسیمه چې اسرائیلی پوز مخ کې خوندي اعلان کړی وي هم بمباری کوي. نه د ملګرو ملتو مرکزونه، نه ښوونځي او نه روغتونونه له وحشانه بمباریو څخه خوندي دي. نه مرستندویه کارکوونکي، نه نرسان او نه جرنلستان او نه هم زده کوونکي معاف دي. اسرائیلی پوځیانو د ټینکونو په ملاتړ د الشفا روغتون په مهمو ودانیو د بیړنۍ څانګې او د جراحي د ځانګړې څانګې په ګډون په مختلف واردونو بریدونه وکړل او الشفا روغتون یې په پوځي اډې بدل کړ. د غزې په تړانګې د اسرائیلو وحشیانه حملې د څلوېښتمې ورځې لپاره هم دوام لري او د اسرائیلو د پوځ ویاند پرون اعلان وکړ چې نیواګرو ځواکونو له فلسطینیانو سره له سخت نښتې وروسته د غزې د مرکز په لویدیځ کې د الشفا طبي کمپلیکس ته ننوتل. د غزې د روغتیا وزارت ویاند ویلي چې صهیونیستي پوځیان په غزې کې د الشفا روغتون ته ننوتلي او د دغه روغتون د برخو پلټنې یې کړې دي او د غزې په د الشفا روغتون له طبي کارکوونکو او ناروغانو یې پوښتنې ګروېجنې کړې دي. په غزه کې د الشفا روغتون له بهرنۍ نړۍ سره قطع شوی او نیواګر ځواکونه هلته دېره شوي دي. دوی په الشفا میډیکل کمپلیکس کې له موجودو ټولو خلکو وغوښتل چې له هلته د وتلو لپاره چمتووالی ونیسي. له ډاکټرانو، ناروغانو او د هغوی له کورنۍ وغوښتل شوي چې د کمپلیکس له ودانۍ ووځي ځکه چې د لټون عملیات روان دي. په شفا کمپلیکس کې 1500 طبي کارکوونکي او شاوخوا 2000 بې ځایه شوي کسان شتون لري. صهیونیستي پوځیانو په دغه کمپلیکس کې د مخ پیژندنې کیمرې او برقی دروازې هم نصب کړې دي. خو عبري ژبې رسنیو دا ومنله چې صهیونیستي پوځیانو د روغتون په ودانۍ کې هیڅ ډول وسلې یا اسرائیلي بندیان نه دي موندلي. د صهیونیستي رژیم چارواکو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د فلسطین مقاومت ځواکونه له شفا روغتون څخه د صهیونیستانو د وسلو او بندیانو د زیرمه کولو د مرکز په توګه استفاده کوي. په تیرو څلوېښتو ورځو کې 15,000 فلسطینیان شهیدان شوي او نږدې 13,000 نور ټپیان شوي دي او د غزې 15% ودانۍ ویجاړې شوي دي. صهیونیستي نیواګرو تر اوسه 193 ډاکټران او طبي کارکوونکي شهیدان کړي. 55 امبولانسونه یې په نښه کړي او 25 روغتونونه یې له کاره ایستلي دي. که څه هم د صهیونیستي رژیم حملې د الاقصی طوفان له حیرانتیا وروسته پیل شوې، خو موجود شواهد ښودنه کوي چې دغه رژیم د طوفان الاقصی له عملیاتو مخکې په ایجنډا کې د غزې په اړه پلانونه درلودل او دغه حملې یوازې د پلمې په توګه کارول کیږي. د آرت صهیونیستي ورځپاڼې د نوې افشا شوي سند له مخې د غزې د خلکو د ایستلو لپاره د موساد او شاباک په شمول د صهیونیستي رژیم د جاسوسي او استخباراتي سازمانونو د فعالیت د څارنې لپاره د دغه سازمان پلان اعلان کړ. د العربی الجدید د خپلو مصري او لویدیځو ډیپلوماټیکو سرچینو په کول په ډاګه کړی چې د یو پلان له مخې د غزې ترانګه باید له اوسیدونکو خالی شي. د دوی د تګ او ګاونډیو هیوادونو ته د دوی د کوچولو له ناکامۍ وروسته یو نوی پلان پلي کیږي. نوی پلان د غزې د اوسیدونکو ته د پراخو اسانتیاو د برابرولو پر بنسټ جوړ شوی دی چې په امریکا او ځینو اروپایي او عربو هیوادونو کې د استوګنې او کار فرصتونه هم پکې شامل دي او د شمالي غزې اوسیدونکو ته ړومبېتوب ورکول کیږي. د صهیونیستي رژیم په پارلمان کې د واکمن ائتلاف او اپوزیشن دوو غړو د وال سټریټ جرنل په امریکایي ورځپاڼه کې په یوې مقالې کې له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې اروپا ته له غزې د لسګونو زرو کسانو د ایستلو له پلان سره موافقه وکړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د تاریخ پاڼه در وره پارسټوډیټ.ir/ps هم زموږ د ویب سټ اډرس ده.
تاریخ
پاڼه
قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنه. اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریم خول له دوهمې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 14 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور پنځوس کاله پخوا په داسې یوه ورځ، یعنی د 301 هجری قمری کال د دریم خور یا جمادی الاول په دوهمه نیټه، ایرانی شاعر ابو اسحاق کسایی مروزی وفات شو. هغه په 341 هجری قمری کال کې د لرغون ایران په یو خار مروه کې چې اوس په ترکمنستان کې دی زیږیدلې دی. د کسایی د ژوند دوران د سامانیانو د پړاو له وروستیو وختونو او د غزنویانو د پړاو له وړومبیو وختونو سره سمون خوري، نو له همدې امله دغه فارسي ژبې شاعر څخه د دغو دواړو کورنیو په باره کې یو شمېر بیتونه په یادګار پاتې دي. کسایی د خدای د ګران رسول د پاک او اهل بیت علیهم السلام په تیره بیا د حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام په مدح کې زیات شعرونه ویلي دي. هغه د مزامینو په لیکلو او د معانی په بیانولو کې زیات شهرت لري. کسایی مروزی له شعری توصیفاتو او تشبیهاتو سره وعظ او حکمت هم په فارسی شعر کې کمال ته ورساوه. له دغه ارزښناک ایرانی شاعر څخه د شعرونو یو دیوان په یادګار پاتې دي. یو سل لس کاله پخوا د 1292 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 15مه نیټه د ایران آزادی غواړي او مشروطه غواړي مبارز په سردار ملي مشهور ستار خان وفات شو. ستار خان د قاجار له سلطنتي مستبد نظام له مامورانو سره د نښتو په دلیل په ځوانۍ کې خپل زیږنځای تبریز چې د ایران په شمال لویدیځ کې دی پرېښوده، خو د آزادی غواړو او مشروطه غوښتنی حرکتونو د پیل په لومړیو پیښو کې تبریز ته ستون شو او د مشروطه غواړو په لیکه کې ودرېده. ستار خان په آذربایجان سیمه کې د تبریز د خلکو د پاسون مشري په غاړه واخیسته او د محمد علي شاه قاجار له ظلم سره یې سخته مبارزه وکړه. ستار خان د مشروطه غواړو لخوا د تهران له فتح کولو او د محمد علي شاه له لیرې کېدو وروسته د تهران د خلکو په غوښتنه تهران ته راغی او له هغه څخه تود هرکلی وشو. خو تهران ته د ستار خان په راتلو سره د استبداد او استعمار تالی څټو له هغه او د هغه له ملګرو سره مخالفت ته مخه کړه او هغوی یې په ګډوډۍ تورن کړل. له لنډې مودې وروسته د حکومتي مامورانو او آزادی غواړو ترمنځ سختې نښتې پیل شوې چې پکې زیات شمېر آزادی غواړي ووژل شول او ستار خان هم سخت ژوبل شو او د همدغه ټپونو له کبله په داسې یوه ورځ وفات شو. درې څلوېښت کاله پخوا د 1295 لمریز کال د لړم د میاشتې په 15مه نیټه د ایران په جنوب لویدیځ سوسنګرد ښار د عراق د پخوانی رژیم د تیرګرو ځواکونو په مقابل کې د اسلام د لښکرو د مقاومت شاهد و. دغه دفاعي عملیات د 200 ساتندوی ځواکونو بسیجو او د ښار د یو شمېر خلکو لخوا په سپکو وسلو سره بشپړ، چې په دغو عملیاتو کې د ایران میرمنو جنګیالیو د شهید ډاکټر مصطفی چمران تر قومندانۍ لاندې د دښمنو د ټانکونو او درنو حملو په وړاندې مقاومت وکړ، تر دې چې سوسنګرد ښار یې د بعثیانو له کلابندۍ وژغوره. دغه بریالیتوب په داسې حال کې ترلاسه شو چې د ایران مسلمانو او میړنیو دفاع کوونکو خپل زیات ملګري له لاسه ورکړي وو او درې ورځې خواړه او اوبه او مهمات نه درلودل.
لمانځنه خدایا پدا سرنز رنزوریم چې ته یې درمل یې ددا سي سوي په هیلایم چې ته یې منزل یې ددا سي ستاینې بندایم چې ته یې وړ یې زه په تا څه پوهېږم ته پوه ښه یې ته هغه یې چې په خپله دې وویل او لکه چې ودې ویل هغه یې ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما پاخه اومه خواږه ترخه دي زما که په دنیا زرګونه ښه دي زما بېستا له نومه په کار نه دي زما.
درانا سرچینه
قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو درانا سرچینه لمعنوي خبرونه سره زفاتمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د قران شریف د انعام د مبارکې سوره د 14 او 14 آیتونو شان نزول تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو کعبه له پخوا زمانو څخه په مختلفو ولسونو کې ځانګړی ځای او محبوبیت درلود. د مکې له ښار نه داسې یو مسافر نه راتله مګر دا چې له مکې نه له ځان سره څو ډبرې د برکت لپاره راوړې وې. هغوی په خپلو ښارونو کې دغه ډبرې یا کاڼې د ښه بخت او د برکت لپاره لګولې او د حج د مراسمو د طواف په څیر یې د لګول شوو ډبرو په شاوخوا راتاویدل. د وخت په تیریدو سره د ډبرو طواف د ډبرو په پرستش او بالاخره په بت پرستی باندې بدل شو. په مکه کې هم بت پرستی د خزائی له قبیلې نه د امر بن لهی لخوا پیل شو. امر د عربو له مشرانو بلل کېده چې ډیر پلویان یې درلودل. هغه چې شام ته په سفر تللی و هلته یوه ډله ولیده چې د بوتانو پرستش یې کاوه. امر حیران شو او له هغوی نه یې پوښتنه وکړه چې تاسو څه کوئ؟ هغوی ورته وویل دا زمونږ بت دی، مونږ یې پرستش کوو. له هغوی څخه باران غواړو، باران وروي، د مرستې غوښتنه ورڅخه کوو، مرسته را رسوي. امر هغوی ته وویل کولی شئ چې له خپلو بوتانو یو بت ماته راکړئ چې خپل ټاټوبي ته یوسم. هغوی د هوبل په نامه بت چې د عقیق له قیمتي ډبرو جوړ و او د انسان شکل یې درلوده امر ته ورکړ. امر هم مکې ته له راستنېدو وروسته بت په کعبه شریفه کې دننه کېښود او خلکو ته د هغه د پرستش او عبادت کولو بلنه ورکړه. له هغه وروسته هر مسافر چې به مکې ته رسیده خپل کور ته لتلو مخکې به د مکې د طواف تر څنګ د بوتانو درناوي ته هم ورته. ورو ورو خلک دې حد ته ورسېدل چې هر یو به په خپل کور کې د پرستش لپاره ځانګړی بت ایښودلی و.
یوه ورځ حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسجد الحرام ته ننوتل. هلته د قریشو مشران ولیده چې بوتانو ته یې سجدې کولې. پیغمبر اکرم هغوی ته وفرمایل چې دا کار مو د پلرونو له دین یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام له مذهب سره په ټکر کې دی او له دې کار باید ډډه وکړي. خود قریش و مشران ورته ویل موږ په دې خاطر دې بوتانو سجده کوو چې خدای سره مو د تقرب یعنی نږدېوالي لامل شي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ورته وفرمایل چې دا کار شرک دی او خدای تعالی مو دا عمل نه قبلوي. د حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دغه خبرې په هغوی بدی ولګیدلې او په دې خاطر د قریش و مشران د هغه حضرت د زورولو فیصله وکړل. لیکن حضرت پیغمبر اکرم خپل تبلیغ او هدایت پیل کړی و داسې لاره چې پښیمانی پکې ناممکنه وه. حضرت نبی اکرم ورځ تر بلې د بت پرستۍ او شرک پر ضد خپل مبارزې ته شدت ورکاوه او په مقابل کې بیا مشرکینو هم خپل زورونې زیاتولې. د قریش مشرانو خپل هم پویده چې دا بوتان هیڅ هم نشي کولای، خو بوتان هغوی ته زیاتې اقتصادي ګټې درلودلې او هغوی نه غوښتل چې د بت پرستۍ نه رامنځته شوي عایدات له لاسه ورکړي. نو ځکه د بت پرستۍ پر ضد تبلیغ د هغوی د نامشروع عایداتو د ګواښلو په معنا وه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د تبلیغ او د هدایت د لمن په پراخېدو سره مشرکانو په دې فکر کې شول چې د یو حل او د یو حل لارې لپاره د دې کار د مکې د یو محترم شخصیت او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د کاکا ابو طالب ته ورشي او له هغه څخه وغواړي چې د خبرې له خرابېدو نه مخکې د دوی ترمنځ روغه جوړ وکړي. مشرکانو ابو طالب علیه السلام ته وویل ستا وراره یعنی محمد زموږ خدایانو ته بدې ردې وایي او زموږ له مذهب څخه په بدۍ سره یادونه کوي. هغه زموږ عقل احمقانه بولی او زموش پلرونه گمراه گنی. یا محمد لده کار چخه من اکره او یا هم موج او محمد سر پریجده او ملاتر مکوه. مشرکانو ابو طالب تو ویل چی تبه هم زموش سر ده خبر که قناعت لره موج بخامخه ده محمد ده دغو کارونو مخنوی بکرو. ابو طالب علیه السلام هغوی سره لشخړو ډډه وکړه او په نرمه ژبه ورسره خبرې وکړې او رخصت یې کړ.
خو له دې پیښې وروسته بیا هم حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له بت پرستۍ نه د خلکو منع کولو او اسلام ته د هغوی له رابللو لاس وانخست او دوام وی ورک او هیڅ یو غواخی په وړاندې کارند نه وو. همدا مسأله د قریشو لا زیاتې غصې لامل شوه. په دې خاطر د قریشو مشرانو یو ځل بیا ټول سره راغون شول او ابو طالب ته ورغلل او ورته وویل، اے ابو طالبه، تاسو په قریشو کې له لوړ مقام څخه برخمن یې، موږ ستانه وغوښتل چې خپل وراره یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم له دغو کارونو وګرځوي، خو تا له دې کار نه انکار وکړه. په خدای مو د قسم وي چې موږ نور د خپلو خدایانو په حکله د هغه د ناوړه خبرو او د هغه له لورې زموږ د عقیدې په حکله بد رد نشو زغملی. اوس نو یا هغه له دغو کارونو را وګرځوه او یا به موږ تاسو دواړه سره دشمنی وکړو تر هغې چې په موږ کې یو له منځه لاړ شي. هغوی د خبرګاری له ورکولو وروسته ووتل. حضرت ابو طالب علیه السلام چې له مخکې نه اسلام را وړی وو خو خبره پټه ساتلې وه، څو له دې لارې د خپل وراره ملاتړ وکړي، نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی او ورته وویل، اے زما وراره، خلق ما ته راغلي وو او ګډې وډې خبرې کولې، ته د خپل ځان او زما د ساتنې لپاره یوه چاره وکړه او ما ته داسې ستونزه مه جوړوه چې د هوارولو وړتیا نه لرم. په دغه وخت د اسلام ګران پیغمبر د خپل اکا په ځواب کې هغه مشهوره جمله وویله چې د حق په لاره کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سرشیندنې او ژمنتیا خودنه کوي. رسول الله مبارک وفرمایل، اے زما ګران تر، په خدای مې د قسم وي چې کل مر زما په یو لاس کې او سپوږمۍ مې په بل لاس کې کیږدوي، بیا به هم له تبلیغ نه لاس وانخلم تر دې چې اسلام بریالی شي او یا په دې لاره کې خپل سر بایلم. دغه وخت د حضرت نبی اکرم له سترګو اوښکې روان شوې او بیا روان شو. څو قدمه یې نه و اخیستې چې ابو طالب پرې غږ وکړ او په مؤدبه ژبه یې ورته وویل، اے زما د ورور زویا، د قریشو لاس به هیڅکله هم تا ته ونه رسیږي تر څو پورې چې په خورو کې خښ شوی نه یم، ستا له ملاتړه به لاس وانخلم. خپل ماموریت څرګند کړه او له هیچا څخه مه ویریږه. زیری ورکړه او د خلکو زړونه رڼا کړه. زه دې هم اسلام ته وبللم او پوهیږم چې ته رښتیا وایې او په خپله بلنه کې امین او صادق یې، په حق سره چې د محمد دین د نړۍ تر ټولو غوره دین دی. بیا حضرت ابو طالب مشرکانو ته ورغی او هغوی ته وویل، په خدای مې د قسم وي، محمد هیڅکله دروغ نه دی ویلی او نه شاته کیږي. اوس لاړ شي او کله چې هدایت شي بیرته راشي.
اوریدونکو، کله چې قریشیانو دا حالت ولیده نو بیا له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره د مخامخ خبرو غوښتون کې شول، څو ورته ځینې امتیازات او وړاندیزونه ومني او له خپلې لارې څخه را وګرځوي. قریشیانو په همدغه هدف سره یو کس د نبی اکرم پسې واستول. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د هغوی د هدایت اولو لیواله وو، د هغوی بنلنه یې ومنله او د قریشو مشرانو ته ورغلل. هغوی ورته وویل، ای محمد، موږ ځکه کس په تا پسې واستول چې خبرې در سره وکړو. په خدای مو د قسم وی چې په ټوله عربو کې هیڅ څوک ستا په شان کارونه یې له خپل قام سره نه دی کړی. ته زموږ نیکونو ته ښکنځل کوې او زموږ دین ته بدرد وایې او زموج د خدایانو سپکاوی کوي او زموج مفکوره جهل بولي او په خلکو کې د نفاق او د هغوی د تیت پرکېدو لامل شوی او زموج په حق کې هر ډول ناروا کړی ده. که په دغو خبرو سره د دنیا د مال او شتمنۍ په لټه کې یې، موږ به دومره پیسې درته راغونډ کړو چې له ټولو نه زیات شتمن شي، او که د مقام غوښتونکي تا خپل واکوال ګرځوو، او که جایدادونه غواړې نو تا خپل مالک ګرځوو، او که په تا الهامات د پیریانو لخوا کیږي او پیری در باندې کښېناستلې دی چې شاید داسې شوي وي ستا د علاج لپاره زیاتې پیسې لګوو څو ښه شي، خو په بدل کې ته هم زموږ دین خپله کړه. نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی په ځواب کې داسې وفرمایل: هغه څه چې تاسو وایاست په ما کې نشته. زه ستاسو د شتمنیو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته نه یم راغلی، نه مقام غواړم، نه څوکۍ، او نه هم په تاسو د باچاهی تمه لرم، لیکن متعال خدای زه د پیغمبر په توګه ستاسو په لورې لیږدولی یم، او پر ما باندې کتاب نازل کړئ، او ما ته حکم کړی دی چې تاسو ته یې زیری او خبرداری ورکړم. ما الهی حکم تاسو ته ورسول او تاسو ته می نصیحت وکړ، که زما خبرې ومنئ په دنیا و آخرت کې به نیکمرغه شئ، او که یې ونه منئ د متعال خدای د حکم د عملي کولو لپاره صبر او زغم کوم څو متعال خدای په موږ کې فیصله وکړي. په دغه وخت کې متعال خدای د انعام د مبارکې سورې 14 او 14 آیتونه نازل کړل چې ژباړه یې په دې ډول ده: ته ووایه، آیا زه له الله غیر یعنی بل ولی غوره کړم؟ هغه الله چې د آسمانونو او مځکې پیدا کوونکی دی، او هغه روزی ورکوي، او هغه ته خوراک نشي ورکولی. ته ووایه، بېشکه ما ته خو حکم شوی چې زه په اسلام راوړونکو کې اول شم، او ما ته ویل شوي دي چې ته هیڅکله هم له مشرکانو څخه مه کیږه. ته ورته ووایه، بې شکه زه که د خپل رب نافرمانی وکړم د لویې ورځې له عذاب نه ویریږم. هغه څوک چې له هغه څخه به دغې ورځې کې الهي سزا واړول شو، نو یقینا هغه د خدای له رحمت څخه برخمن شوی او همدا څرګنده کامیابی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د لړۍ د نننۍ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وینو. موږ ته هم اجازه راکړئ.
خدای مو مل او ملګری.
دفاعی توان منه
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مو ومنی. عزیزانو، وسم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د ایران د تر ټولو نوي بی پیلوټ الوتکې کمان 19 په اکله ځانګړي وینا تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، په بیلابیلو پوځي ماموریتونو کې د بې پیلوټ الوتکو یعنی د ډرون زیاتېدونکي رول، او د نن ورځې په جنګونو کې د بې پیلوټ الوتکو د کارندوالي ثابتېدا ته په پام سره دغو بی پیلوټ الوتکو پراخول او عملیتي کول د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د هوایي ځواک په کاري لومړیتوبونو کې ورغلی دي. د 1403 هجري لمریز کال په وروستیو کې د ایران د پوز هوایي ځواک د خپلو بی پیلوټ الوتکو د برخې د پراخول او په تیره بیا د پیژندنې او د جاسوسۍ په زمینه کې د پیلوټ لرونکو الوتکو د ماموریت د یوې برخې د انتقالولو فیصله وکړه، او له دې سره په یو وخت په بیلابیلو ډولونو کې د بی پیلوټ الوتکو لپاره اختصاصي پروژې او طرحې پیل کړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ هوایي ځواک په تیرو 14 کلونو کې د ډول ډول بی پیلوټ الوتکو په طرحي او ډیزاین او جوړولو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د ایران د پوځ د هوایي ځواک لخوا د خبرو شوې اطلاعاتو پر اساس د مهاجر څلور ډوله الوتکې په 1409 هجري لمریز کال، ابابیل درې ډوله بی پیلوټ الوتکې په 1409 هجري لمریز کال، مهاجر دوه نوین بی پیلوټ الوتکې په 1409 هجري لمریز کال، او قرار بی پیلوټ الوتکې هم په 1409 هجري لمریز کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک سره یو ځای شوې. د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو حوزې ته د ایران د پوځ د هوایي ځواک ورننوتل او د جنگونو په څنګ کې د بی پیلوټ الوتکو کارول لګښتونه ډیر کمولی شي چې د هوایي ځواک ماموریتونه لا پسې تخصصي کړي. بی پیلوټ الوتکې د ایران د فضا د دفاع کولو یو اصلي مټ دی، او د ایران د بی پیلوټ الوتکو دغه قدرت په داسې حال کې لاسته راغلی دی چې له تیرو څو کلونو راهسې په ایران د امریکا او د نورو اروپایي هیوادونو لخوا بندیزونه او بایکټونه لګیدلي دي. د ایران د پوځ هوایي ځواک په یعنی حال کې له وړاندې څو کلونو راهسې د کمان یعنی غشي په نوم سره د یو شمېر بی پیلوټ الوتکو د جوړولو کار پیل کړی دی. لدې مخکې د کمان 12 او د کمان 22 په نوم د بی پیلوټ الوتکو مخکتنې شوې وې. د کمان 12 په نوم جنگي بی پیلوټ الوتکه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لومړنۍ جنگي بی پیلوټ الوتکه ده، او هغه د ایران د پوځ د هوایي ځواک د متخصصانو لخوا طرحي او ډیزاین او جوړه شوې ده. د ایران د پوځ د هوایي ځواک د کمان 22 ډوله بی پیلوټ الوتکه چې اوږد او ستراتیژیک وټن وهي او د څو مقصدونو لپاره کارول کیږي، د ایران د پوځ لومړنۍ ستره جنگي بی پیلوټ الوتکه ده، او هغه د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې د ایران د پوځ د هوایي ځواک لپاره یو تر ټولو ستر بریالیتوب ګڼل کیږي. همدا اوس د روان هجري لمریز کال په تلی میاشتې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د بی پیلوټ الوتکو په مانورۍ کې په نوې پیښه کې د کمان 19 په نوم نوی بی پیلوټ الوتکه چې د نوی الکترونیک جنگ ځانګړی ماموریت لري مخکتنه وشوه او عملیاتي هم شوه.
د ایران د پوځ د هوایي ځواک د هغه وخت قومندان سرلشکر نصیرزاده د 14 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په آخر کې په هوایي ځواک کې د ځانګړي ماموریت د ترلاسه کولو لپاره د کمان 19 په نوم سره د ایران د پوځ د هوایي ځواک د نوي بی پیلوټ الوتکې د جوړولو خبر ورکړ. هغه د ایران د پوځ د هوایي ځواک د کمان د لړۍ د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو د وروستۍ حالت په هکله وویل. د کمان 12 په نوم بی پیلوټ الوتکې چې له مخکې موجود جوړې کړې به په ځینو پوځي مانورو کې استعمال شوي. د کمان 22 په نوم به بی پیلوټ الوتکې هم د ازمویل کېده آخري پړاوونه کچکوي، او انشاءالله تعالی ډېر ژر به الوت وکړي. د ایران د پوځ د هوایي ځواک نوی بی پیلوټ الوتکې هم د کمان 19 په نوم یادېږي چې د یو خاص ماموریت په نظر کې نیولو سره همدا اوس د جوړېدا په حال کې دی. د ایران د پوځ د هوایي ځواک قومندان نصیرزاده په دې خبرې سره چې موږ د بی پیلوټ الوتکو په حوزه کې د خپلو ضرورتونو په چوکاټ کې حرکت کوو او په دې زمینه کې د ځان لپاره کوم حد نه ټاکو ویل، کمان 22 ډوله بی پیلوټ الوتکې تر زیات واټن پورې پرله پسې ډول الوت او پرواز کولی شي، او د وسلو د وړلو او د پیژندنې یعنی جاسوسۍ او د څارنې په حوزو کې هم ځانګړې وړتیاوې او قابلیتونه لري. کمان 19 ډوله الوتکې د غراز یو لوړ الوتکون کې بے پیلوټ الوتکه ده او یو خاص انجن لري چې ډیر به د پیژندنې او د جاسوسۍ په برخه کې وکارول شي.
خوږو ردونکو، د ایران د پوځ د روان هجری لمریز کال د بے پیلوټ الوتکو د ګډې منوري ویان سرلشکل علي رضا شیخ چې د 1402 هجری لمریز کال په تعلیم میاشت کې وشوه، د دغه تخصصي منوري په وخت د ایران د پوځ د هوایي ځواک د کما 1900 بے پیلوټ الوتکو له بریالیتوب څخه ډکو عملیاتو ته په اشاره سره جوته کړه. د کما 1900 بے پیلوټ الوتکې د لومړي ځل لپاره د جنگي الوت په ترسره کولو سره د هوایي ځواک د عملیاتو برخې ته ورننوتلې او په ایران کې د پوځ د بے پیلوټ الوتکو له ویاډي څخه په الوت کولو سره یې الکترونیک جنگ او له هوا څخه د ریډار سیستم د ګډوډولو کار په بریالیتوب سره ترسره کړ. د بے پیلوټ الوتکو په دغه منورې کې د ډرونز الوتکو په ارتباط د ګډوډۍ عملیات د هوا له لارې او د وابیل څلور او د کما 1900 بے پیلوټ الوتکو په وسیله په بریالیتوب سره اجرا شول. لازمکه هوا څخه د الکترونیک جنگ له نویو تجهیزاتو څخه په استفادې سره د بے پیلوټ الوتکو په عملیاتو کې له تصور وړ ګواښونو سره مقابله کول او دغه را د ځان د حفاظت کولو سیستمونه د ایران د پوځ د بے پیلوټ الوتکو په ګډې منورې کې ترسره شوي نور اقدامات وو. په دغه منورې کې له ابابیل څلور، ابابیل پنځه، کمان 19 چې د الکترونیک جنگ لپاره ځانګړي دي، کمان 12، قرار، ارش، باور پنځه وغیره وغیره په شان بے پیلوټ الوتکو استفاده وشوه. د ایران د پوځ د بے پیلوټ الوتکو په ګډې منورې کې د ورځې او د شپې په دوو حالتونو کې په بیلابیلو سیناریوګانو کې کاملا د بے پیلوټ الوتکو جنگ ترسره شو. د ایران د پوځ بے پیلوټ الوتکو لومړی د پیژندنې یعنی د جاسوسۍ ماموریتونه، سمندري ګزمې او له د الکترونیک جنگ له ماموریتونه ترسره کړل او وروسته یې په ځمکنیو سمندري او هوایي هدفونو بریدونه وکړل. د ایران د پوځ د روان هجری لمریز کال د بے پیلوټ الوتکو د ګډې منورې ویاند علي رضا شیخ په دې خبرې سره چې د ایران د پوځ د بے پیلوټ الوتکو ګډه منوره د موجودو ګواښونو پر اساس طرحه کیږي او واقعتا په ورته میدان کې اجرا کیږي ډاګینه کړه. په دغه منورې کې بیان شوي طرحې او پلانونه د جنگ د ډګر له واقعیتونو سره سم او له بالقوه ګواښونو څخه د استخباراتي اټکلونو پر اساس دي او د دغه منورې بیلابیل پړاوونه د ایران د پوځ د ذوالفقار د تاکتیکي مرکز او د حضرت خاتم الانبیا علیهم السلام د مرکزی کیمپ او مرکز په شمول د لوړ رتبه کمیټیانو په څارنې سره جاجول کیږي.
قدرمن اوریدونکو، کمان 19 د ایران د اسلامي جمهوریت یو پرمختللی بے پیلوټ الوتکه ده چې الکترونیک جنگ ته ورګډېدلی شي او د دښمن وسلوال او د کمپیوټر سیستمونه له ګډوډۍ سره مخامخ کولی شي. کمان 19 ډوله بے پیلوټ الوتکه د لومړي ځل لپاره د ایران د پوځ د روان هجری لمریز کال د بے پیلوټ الوتکو په ګډې مانورې کې د پوځي عملیاتي څرخې ته ورننوتله او د بے پیلوټ الوتکو په برخه کې د الکترونیک جنگ اقدامات او له هوا څخه د رادارونو د ګډوډۍ عملیات په بریالیتوب سره اجرا کړل. کمان 19 بے پیلوټ الوتکه د جسامت او اندازې له نظره له ابابیل څلور ډوله بے پیلوټ الوتکې کوچنۍ ده او هغه به د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک لخوا وکارول شي. دغه بے پیلوټ الوتکه د الکترونیک جنگ په زمینه کې یو مخصوصه نسخه ده او د دښمن د ډول ډول وسلو او تجهیزاتو پر ضد د ایران د پوځ د بیلابیلو یونیټونو لپاره د کار کولو وړتیا لري. د کمان 19 ډوله بے پیلوټ الوتکې فنی مشخصات او نورې ځانګړتیاوې تر اوسه نه دي په ګوته شوي، خو هغه خبره چې مسلمه ده د طراحۍ او د ډیزاین له پلوه د دغه بے پیلوټ الوتکې پلیټ فارم د کمان 19 بے پیلوټ الوتکې ته ورته دی. که څه هم د کمان 19 ډوله بے پیلوټ الوتکې حجم او وزن نسبتا کم دی، خو خو په دې بی پیلوټ الوتکې باندې داسې دستګاوانی او ماشینونه نصب شوي دي چې د سپارل شویو ماموریتونو په ښه ډول د ترسره کولو توان او قدرت لري. په دې ډول د کمان 19 ډوله بی پیلوټ الوتکه کولی شي په کم لګښت سره ورته ماموریتونه چې له دې مخکې سترو او ډیر لګښت لرونکو بی پیلوټ الوتکو ترسره کول په ښه ډول عملي او ترسره کړي.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، د ایران د پوځ د هوایي ځواک د کمان 19 په نوم د بی پیلوټ الوتکې په هکله دغه وینا په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو
او خدای مو مل شي.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.